درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری مجلې ته مو زه اسمت صالوان هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1491 لمریز کال د عقرب یا لړم نهمه د 2011 میلادي کال د سپتمبر له دیرشمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په کابل کې د ناټو ځواکونو پر کاروان د حملې او د ملي امنیت د ریاست په وینا د هغې ډلې د نیولو حال درکوو چې په کابل کې د لویو حملو پلان درلود، خو تر دې او نورو راپورونو مخکې مو د افغانستان او نړۍ وروستیو خبرونو ته رابولم. ناټو وایي پرون په کابل کې یوه ځان وژونکې د دوی پر پوځي کتار حمله وکړه چې په اثر یې د دوی 14 تنه پوځیان وژل شوي دي. په کندهار کې پرون دوه سرحدي پولیس د شپږو ملکیانو د وژنې له کبله د مرګ په سزا محکوم شول، او د سوریې 40 تنه سرتیري هغه وخت وژل شول او 350 نور ټپیان شول چې د پوځ له تشدیدلو سرتیرو سره یې شخړه وکړه. د خبرونو تفصیل: ناټو وایي پرون په کابل کې یوه ځان وژونکې د دوی پر پوځي کتار حمله وکړه چې په اثر یې د دوی 14 تنه پوځیان وژل شوي دي. ناټو وایي په 14 وژل شویو کسانو کې 15 د ایساف سرتیري او 8 نور د ایساف ځواکونو ملکي کارکوونکي وو. ځینو آژانسونو 14 واړه وژل شوي امریکایان ښوولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې برید کې د یوه پولیس په ګډون د څلورو افغانانو وژنه تایید کړې ده. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. له بلې خوا پرون د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې یوې ښځې ځان وژونکې د امنیت ریاست ته نږدې چاودنه وکړه چې دوه ساتونکي ټپیان کړل. په اروزګان ولایت کې پرون د یوه تن له لوري چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم یې پتان و، په ډزو درې استرالیایي پوځي روزونکي له خپل ترجمان سره ووژل شول. ناټو او ځایي قمندانان وایي د پیښې په لومړیو کې دوه سرتیري ووژل شول او درېیم تن یې وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. په پیښه کې یو افغان ترجمان هم وژل شوی دی. د استرالیا دفاع وزارت هم د خپلو درې سرتیرو وژنه او د اوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. برید کوونکي د ملي اردو یونیفورم پتن کړی و او ناڅاپه یې د خپلې اصلي خوله افغان او بهرنیو ځواکونو ته واړوله. د 215 اتل قلي اردو قمندان برید جنرال عبدالحمید وردګ ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې اووه کسه ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. په کندهار کې پرون دوه سرحدي پولیس د شپږو ملکیانو د وژنې له کبله د مرګ په سزا محکوم شول. د کندهار مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو دوه سرحدي پولیسو چې یوې د یوې پوستي قمندان او بل یې ورور دی، په سپین بولدک ولسوالۍ کې دنده درلوده. دوی په سیمه کې شپږ تنه په دې تور وژلي چې ګواکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري. د سوریې 40 تنه سرتیري هغه وخت وژل شول او 350 نور ټپیان شول چې د پوز له تشدیدلو یو یا فراری سرتیرو سره شخړه وکړه. په سوریه کې د بشري حقونو د ساری و اداره چې مرکزی دفتر یې په بریتانیا کې دی، په یو بیان کې ویلي دغه جګړه د هومس ښار په بابا عمرو سیمه کې ونښته. دغه اداره وایي د هومس په نورو برخو کې لږ تر لږه 12 ملکیان د نشه ویشتونکو په ډزو وژل شوي دي. دغه راست نامعلوم شمېر نور خلک د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی په خپلو کورونو کې وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري مالکي پرون وویل چې 615 کسان د پخواني واکمن باس ګوند د غړیو د موندلو په هدف په پیل شویو امنیتي عملیاتو کې نیول شوي دي. مالکي په دولتي تلویزیون علي عراقیه کې دغه شمیر اعلان کړی. ویل دغه کسان ځکه نیول شوي چې امن ته ګواښ پیښ کړی و.
يخططون على اساس بانسحاب القوات الامريكيه يعتقدون خطا بانه سيحصل فراغ امني.
دوی د باس ګوند غړیو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې پلانونه درلودل. دوی اشتباها فکر کوي چې د امنیت خلا به رامنځته شي، او دا د دوی او ځینو نورو کسانو یو ناسم وهم او خیال دی. هیڅکله به هم د امنیت خلا رامنځته نشي، ځکه موږ حتی د امریکایي ځواکونو په موجودیت کې هم د امن د ټینګولو مسؤل یو. دوی فکر کوي چې په عراق کې به دغه ډول بې ثباتي رامنځته شي. مالکی ونول چې دغه کسان کله نیول شوي. خو د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل شوي چې په څو ورځو کې شاوخوا 1500 کسان نیول شوي دي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اوري. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست او ګردیز کې په 0.5 چپه لا صفه واسي اوریدای شي. په کابل کې پرونی حمله امریکایي پوځیانو ته په تیرو لسو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د روانې خبری مجلې په دوام کې مو د دې پیښې د نورو جزئیاتو په څنګ کې د دغو موضوعاتو له تفصیله خبروم. د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل کې د لویو تروریستي بریدونو مخه نیولې ده. د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر شکریا بارکزی وایي چې په افغانستان کې د حملې کمی شوي، لیکن نوعیت یې بدل شوی دی.
حملې کمی شوي دي، د تعداد مګر ټارګټونه دوی ورته انتخاب کړی دی هغه قوي دی.
ملګر ملتونه وایي چې له پاکستان خپل هیواد ته د تلونکو افغان کډوالو شمیر خورا کم شوی. د مدني ټولنو د همغږۍ جرګه حکومت ته خبرداری ورکوي.
د افغانستان مدني ټولنې د همغږۍ جرګه له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړي چې د المان سفارت راوغواړي.
د جرمني له سفارت سره د دې موضوع ارتباط په همدې اړه په یوه راپور کې ومومئ. د افغانستان مسایل په لویدیځو ورځپاڼو کې هم څارو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، پرون په کابل کې په یو ځانوژن کې حمله کې د ناتو 14 پوځیان ووژل شول. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان دا حمله وغندله. ایصافوی په 14 وژل شویو کې 15 تنه د دوی سرتیری او اتنور د دوی ملکی کارکونکو. جنرال جان الانول سخت دریزی وسلوال غواړي دا حقیقت پټ کړي چې د خلکو ملاتړ او پر سیمو یې کنټرول له لاسه ورکړي، ځکه نو ځان وژن کې بریدونه کوي چې بیګونه افغانان پکې وژل کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن ویل هغه برید خواشینی کړی چې د ایتلافي ځواکونو او افغانانو په وړاندې وسو. اخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو ویسترویل هم دغه برید غندلی او په یو خبر سوي بیان کې ویلي، جرمني د وژل سویو کسانو له دوستانو او خپلوانو سره په غم کې ځان شریک ګڼي او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کوي. ولسمشر حمید کرزی هم په یو اعلامیه کې دغه حمله چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی غندلی او د افغانستان د سولې او ثبات دشمنانو کاری بلاله دی. پرون د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځنوژن کې د بهرنیو ځواکونو پوځي کتار ته نږدې چاودنه وکړه چې په نتیجه کې ولس تنه ووژل سول چې 14 تنه یې بهرنیان او 4 تنه یې افغانان وو. ناتو وایي په دغو 14 کسانو کې 15 د ایساف سرتیری او 8 د ایساف ځواکونو ملکی کارکونکي وو. ځینو اژانسونو 14 واړه وژل سوي امریکایان شوول دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو 4 افغانانو کې یو پولیس، دوه ماشوم زده کوونکي او یو بل ملکی تن شامل. افغان چارواکي معمولا په دغه سیبریدونی کې پاکستان په لاس لرلو تورنوي. خو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون دغه برید وغنده. په میدان ورده کې د بهرنیو ځواکونو د یوې الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته دا په 14 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې ده. دغه وروستي برید له بهرنیو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په برخه کې زیاتې اندېښنې پیدا کړي. په کابل کې د ناټو یو عالي رتبه ملکي استازي سایمن ګاس د کابل تر پرونی برید مخکې یوې غونډې ته وویل، موږ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر ترسره کېدو ډاډه یو. که چیرې امنیتي وضعیت له 2 کلونو مخکې وضعیت سره پرتله کوو، موږ په ګڼو سیمو کې ډېر ډراماتیک بدلون وینو. روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو بهرنیو سرتیر شمیر شاوخوا 1500 ته رسېدلی. تیر میلادي کال دغه شمیر 1100 و. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان په اړه یو راپور برابر کړی چې پکې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ښه شول سوی دی. راپور وایي له هغو ولایتونو پرته چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي، په نورو سیمو کې ناامني کمه سوې ده.
له دې حمله سره سره چې ویل کیږي په کابل کې په یو ورځ امریکایي ځواکونو ته تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له راپور سره سم چې صالح محمد صالح هم په خپل راپور کې ورته اشاره وکړه، سږ کال د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې کمې شوې دي، خو په پاکستان کې د سختریزو پناه ځایونه او د کابل د حکومت محدودیتونه د ثبات لپاره جدي خنډونه دي. په راپور کې د هغو سیمو له یادونې وروسته چې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی ویل شوي، په تیرو شپږو میاشتو کې د امنیت په برخه کې بریاو د افغانستان حکومت او د هغه امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدونې لپاره پوخ بنسټ جوړ کړی دی. په دې اړه مې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون له مشرې شکري بارکزی څخه وپوښتل چې آیا هماغسې چې پنټاګون وایي د دې په نظر په یاده موده کې په افغانستان کې حملې کمې شوي دي؟
د حمله کمیدل یعنی ارقام کم شوي دي او په دې چې مخکې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په نورو سیمو کې لکه کندوز، بغلان، هلمند، اروزګان، زابل، کندهار رسمي وي چې یعنې روزانه ډېرې حملې هلته کېدلې دي، چاودنې وي دي. مګر نن سبا دښمن خپل تاکتیک اړونه او ډېر مهم او ستر ښارونه مخصوصا هغه چې د امنیتي انتقال پروسې برخه کې په نس کې په اول فیصد دوه فیصد کې ویل کېږي دا به شي په هغه باندې متمرکز کړي. نو حملې کمې شوي دي د تعداد مګر ټارګټونه د ورته انتخاب کړی دی هغه لږ قوي دی.
هغه ارقام چې غربي رسنۍ وړاندې کوي له هغو سره سم له اګست پرته چې دوه عسکره د تیر کال د اګست په نسبت وژل زیات وژل شوي دي، په مجموع کې د نړیوالو ځواکونو تلفات په افغانستان کې کم شوي دي، فکر نه کوئ چې دوی به دا راپور خپلو تلفاتو ته په پام سره ترتیب کړی وي؟
تلفات را بیل حساب کتاب دی فکر دیست تلفات ناتو زواکو تا وقت لکتی چیه تاسو در ارسانه پیخی چی پکم پر وردر و کیوشور عددی تقریبا نیزدی شاو خواهد یا کسان پاره که مرشور نو بحرد که پاندره نوکی او نورم دستی دوی دیست تلفات نور عملیاتو کم کلو دن نو ما ارتان بنده زفکی تم چی دوی صرف اها
د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی و چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو د شمیر د کمیدو په اړه د پنټاګون په راپور لازلي رادیو سره تاسو مرکه اوریده.
ازادي رادیو ته غوږ
ونیسئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the same force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي داسې یوه تروریستي ډله یې نیولې ده چې پر ګلبهار سنټر او د ملي امنیت پر ریاست د حملو پلان درلود. د دې ادارې ویان پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفانو څو نورې ډلې نیولې دي. دغه اداره وایي د دغو حمله کوونکو په منځ کې ډیر محصلان او د لوړو زده کړو د مؤسسو زده کوونکي دي چې د وسلوالو مخالفانو لیکو ته جذب شوي دي. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوان له کابل په دې اړه راپور لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه وسلواله ډلې نیولې چې په کابل کې پر ګلبهار سوداګریز مرکز او د ملي امنیت پر عمومي ریاست د حملو پلان درلود. د ملي امنیت ریاست په انلت فلامشل د شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وویل چې وسلوال مخالفین غوښتل لمړی پر ګلبهار سنټر حمله وکړي او له هغې لارې د ملي امنیت ریاست تر حملې لاندې راولي. د نوموړي په خبره حمله کوونکو ته د کوټې په ښار کې د حملو روزنه ورکول شوې وه.
افراد متذکره در مربوطات ولسوالۍ قرغی ولایت لغمان
ذکر شوی خلک د لغمان ولایت د قرغی ول سوالی اړوند د چاودیدونکو موادو لډکو وسکټونو سره له محاصرې ورسته امنیتی ځواکونو ته تسلیمیږي. دوی ویل د قماندان چپاو د شبکې په لارښوونه د بریدونو د زده کړې په مقصد د پاکستان د کویټې ښار ته لیږل شوي وو او پر ګلبهار سنټر او د ملي امنیت پر ریاست به د ځانمرګي او چاودیدونکو برید لپاره لومړی لغمان او بیا کابل ته راشي.
د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي جرګې د خبرداري په باب راپور لرو چې وایي د بوند دوهم کانفرنس لپاره د مدني ټولنو د غړو د ټاکلو لپاره جوړ شوی میکانیزم شفاف نه دی. په یو بل راپور کې به ووري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری وایي چې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر خورا زیات کم شوی دی. ستاسو اس ام اسونه یا پیغامونه هم په روانه خبرونه کې در ابرو. خو اوس چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلیو د دې خبرونې د مهم مطالبو سرټکی یو ځل بیا واوري. ناتو وای پرون په کابل کې یو ځان وژونکي د دوی پر پوځي کتار حمله وکړه چې لا کبلې د دوی ډیر لستنه پوځیان وو وشل شول. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان په کابل کې پرونی حمله وخندله. په اوروزګان ولایت کې پرون د وطن لوري چې د افغانستان د ملي اردو یونیفورم په تنو په ډزو درې استرالیایي پوځي روزونکي له خپل ترجمان سره ووژل شول. په کندهار کې پرون دوه سرحدي پولیس ته شپږو ملکیانو د وژنې له کبله د مرګ په سزا محکوم شول. د سوریې شل تنه سرتیري هغه وخت ووژل شول او درې پنځوس نور ټپیان شول چې د پوځ له تښتېدلو سرتیرو سره شخړه وکړه. او د عراق صدر اعظم نوري مالکي پرون وویل چې شپږ سوه پنځلس کسان د پخواني واکمن بعث ګوند غړیو د موندلو په هدف په پیل شویو امنیتي عملیاتو کې نیول شوي دي. او وسم مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، له جان قالی کوزي څخه به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې واشنگتن له ملا محمد عمر سره خبرو ته چمتو ده. تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن خبره راخستې چې وایي واشنگتن دا مهال له ملا عمر سره خبرو ته تیار ده او دا د افغانستان د سولې لپاره یو حیاتي ګام ده. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا خبره د امریکا په سیاست کې یو جدي بدلون ده او دا ځکه چې تر اوسه واشنگتن هڅه کوله طالبان په دوه برخو ویشي او غوښتل یې ملا عمر چې د القاعده شبکې مشر اسامه ابن لادن ته یو وخت پناه ورکړې وه ګوښه کړي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه وړاندې لیکي امریکایي چارواکي د روان کال په اوړي کې د پاکستان په مرسته له حقاني شبکې سره هم د خبرو میز ته کېناستل، خو تېره اونۍ د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني واشنگتن ته خبرداری ورکړ چې یوازې د کوټې شورا د ملا عمر تر مشرۍ لاندې کولای شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي او د دوی وسلوال د طالبانو له مشرتابه څخه جلا نه دي. ورسپانه زیاتوي هیلری کلنټن په دې اړه سمه خبره کړې وه او ویلي وه په افغانستان کې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د کوټې د شورا کسان شامل شي او دغه شورا ته باید یو ډول رسمیت هم ورکړل شي. د کلنټن په وینا د دوی ټول معلومات ښیي چې د کوټې شورا لا هم د ملا عمر لخوا رهبري کیږي او په خبرو کې د دې شورا د ګډون هر ډول لیوالتیا به له پامه ونه غورځول شي. ډیلی ټلګراف لیکي چېړونکي په دې باور دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرې د کوټې شورا په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو په سیاست کې یو پراخ او ستر بدلون دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له کندهار ښار څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي کندهار د طالبانو یو مهم مرکز دی او دا ډول پرېکړه ممکن زیات خطرونه هم ولري. ورسپانه لیکي له کندهار څخه د امریکایي عسکرو په وتلو سره ممکن طالبان زړور شي او خپلې حملې به زیاتې کړي. د ورسپانې په باور ځینې افغانان د دې پرېکړې هرکلی کوي خو ځینې نورې اندېښمن کړي دي. ورسپانې د کندهار ولایت د پولیسو د قمندان جنرال محمد سلیم احساس خبره راخستې چې وایي کله چې ایساف له کندهار څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو خبره کوي نو مقصد یې دا نه دی چې دوی به بیخي له صحنې څخه ووځي، بلکې دا ځواکونه به په څو پړاوونو کې له سیمې څخه ووځي او افغان پولیس به قدم په قدم د امنیت مسولیت په غاړه اخلي.
د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي جرګوي هغه میکانیزم چې د بوند دوهم کانفرنس لپاره د مدني ټولنو د غړو د ټاکلو لپاره جوړ شوی شفاف نه دی. د دې جرګې مسؤلینو پرون په کابل کې په یو غونډه کې له حکومت وغوښتل چې باید دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. ټاکل شوی دی چې د بوند دوهم کانفرنس تر روان کال په دسمبر کې جوړ شي. افغان حکومت بیا د دې ټولنې د غوښتنو په ځواب کې وایي چې دوی باید د بوند دوهم کانفرنس ته یو واحد او رښتینی پلاوی واستوي. نور حال له کابل د زکیغ یاسی نذیر په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د مدني ټولنې د همغږي جرګه خبرداري ورکوي چې افغان دولت د بن په دویم کانفرنس کې د ګډون لپاره د مدني ټولنو د غړو د ټاکلو لپاره خپل میکانیزم بدل نکړي نو پراخ اعتراضونه به پیل کړي. دا اعتراض وروسته له هغه پورته شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د بن د دویم کانفرنس لپاره د مدني ټولنو د استازو د غوړه کولو چاره یوې داسې ادارې ته وسپارلې چې د دې ټولنو غړي پرې باور نه لري. دا د جرګې مشر عبدالرحمن هوتکی د شنبه پر ورځ د بوند د دویم کانفرنس لپاره د طرحو د وړاندې کولو په غونډه کې د مدني ټولنو د غړو د انتخابیدو په میکانیزم کلک انتقاد وکړ.
د افغانستان مدني ټولنې د همغږي جرګه له دولت او نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غواړي چې د المان سفارت راوغواړي او د بوند کانفرنس کې د افغانستان مدني ټولنو د همغږي جرګې په شمول د افغانستان د مدني ټولنو د رښتینې سراسري میکانیزم له لارې یقیني کړي.
د جرمني د ځانګړي استاد لخوا چې کوم ادارې ته د مدني ټولنو د استادو د غوړه کولو چارې سپارل شوی، د هغې مشري د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره په غاړه لري. خو د افغان حکومت د رسنیو د مرکز چارواکو بیا د مدني ټولنو د غړو د اندېښنه بې ځای وبلله او وی ویل چې افغان حکومت د دې کار لپاره یو شفاف میکانیزم لري. د دې مرکز مرستیال صفت الله صحاف صافی ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی د میکانیزم له مخې د بن په دوهم کنفرانس کې د مدني ټولنو او نورو ټولو برخو رښتینی استازو ته د ګډون زمینه برابرېږي.
افغانستان حکومت مصمم دی چې د بن په کنفرانس کې واحد افغاني هیئت او د ټولو د افغاني ټولنې اقشار او فعال غړي باید پکې برخه ولري. حکومت پر یاد باندې ډېر حساس دی.
په دې کنفرانس کې به د افغانستان د سولې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په بهیر او له 2014 میلادي کال وروسته د نړیوالې ټولنې د ژمنو او همکارۍ په اړه به بحثونه وشي.
خبری مجله اوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په روان میلادي کال کې له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنیدل 80% کم شوې دي. دا مسأله جګړه ځپلې افغانستان ته د ستنیدونکو نه لیوالتیا شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور پر اساس په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح دراوروي.
یو ان ایچ سی آر وایي سږ کال 80,000 افغانان په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنه سوي چې په دې شمېر کې 43,000 له پاکستان او 10,000 له ایران څخه افغانستان ته ستنه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي که څه هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله له ایران څخه د کډوالو د ستنېدو شمېر دوه برابره زیات شوی، خو له پاکستانه د کډوالو ستنېدنه 95% راکمه سوې ده. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ژوند کوي چې د غلنجمن ایالتونه له افغانستان سره پر پوله پراته دي. د دوړو هیوادونو د پولي پوجدو کې پرتی سیمې نام نه ګڼل کیږي. ملګری ملتونه وایي زیات افغانان د افغانستان نه امن سیمو ته له تګ څخه ډډه کوي ځکه په دغو سیمو کې محدود پرمختګونه سوي دي. زیاتو کډوالو ویلي ناسم امنیتي وضعیت او د ژوند لپاره د فرصتونو کموالی هغه دلایل دي چې خپل هیواد ته د دوی د تګ لیوالتیا کمه کړې ده. د تیرو لسیزو د جګړو پر مهال په میلیونونو افغانان پاکستان، ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. د مهال په پاکستان کې 10,000 افغان کډوال میشتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په دې جمله کې نیمایي افغانان له افغانستانه د باندې زیږیدلي خو بیا هم په هیواد کې شخصي ملکیتونه نه لري. له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنېدو علت ظاهرا د ایران روان اقتصادي چیلنجونه شول سوي دي. د ایران د اټومي پروګرام له کبله چې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه لګول سوي، د ایران حکومت له ځینو مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانانو چې خپل هیواد ته ستنه سوي د ملګرو ملتونو، افغان حکومت او نورو مرستندویو ټولنو لخوا یې مرستې ترلاسه کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وایي ټول ټال 15.5 میلیونه کډوال له افغانستان او ایران څخه افغانستان ته ستنه سوي چې تقریبا د افغانستان د نفوس 25% برخه جوړوي.
پرون د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د استرالیا په پیرت ښار کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو له ستنېدو سره مرسته وکړي. د تور ولګو چې نړیوالو په پاکستان کې 3 میلیونه میشت افغان مهاجر هیر کړي دي.
خبری مجله اوري.
د ګمرکونو رئیسان وایي چې اوایدې سږ کال زیات شوي دي. پرون د هرات د ګمرک رئیس وویل چې د اداري اصلاحاتو او د فساد د کمیدو په خاطر د دې ګمرک اواید ډیر شوي دي. شرف الدین ستانکزی له هرات.
د روان کال د لومړنۍ شپږ میاشتې د محاسبې په اساس د هرات ګمرک اواید تیر کال په 3.5% زیات والی ښیي او د کال تر ختمه به د پلان په اساس 40 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته ترې واچول سي. دا په هرات کې د ګمرک د رئیس احسان الله کمال خبرې وي ازادي راډیو ته ویل که دغه رقم تیر کال سره پرتله سي نو د ټول هیواد په کچه دومره پیسې ټولې کړی سوي دي کوم چې دغه پټکو ساش کال یوازې د هرات له ګمرکه په لاس ورغلی.
هم زمونږ عواید د تیر کال په پرتله زیات سوي دي چې تقریبا د تیر کال د شپږ میاشتو په پرتله سږ کال تقریبا 55% عواید زمونږ ته زیات دي. مخکې د ټول افغانستان د ګمرکاتو عواید به 9.6 میلیارده نه و.
هرات له ایران او ترکمنستان سره د سوداګرۍ بیلابیل بندرونه لري چې اسلام قلعه له ایران او تورغونډۍ ترکمنستان سره سوداګري زلاره مخلوي. د راپورونو په اساس تیرو څو کلونو کې یاد اداره کې د یو شمېر ځایي زورواکو نفوذ موجود و او په بیلابیل ډول یې د دغه ملي عوایدو یوه برخه د ځان یې خپلې ډلې په نفع کاروله. خو د ګمرک رئیس وایي دوی د اداري اصلاحاتو پروسه دلته پلي کړه. وړ مامورین یې په دنده وګماره. بل پلوي د نړیواله ټولنې په مرسته سوداګرو ته ښې اسانتیاوې برابرې کړي دي، کوم چې د عوایدو د زیاتېدو یو له عمده عواملو یې یاد کړه.
د انخوی د ګمرک چارواکي هم وایي چې تر تیر کال او تر اټکل یې عواید زیات شوي دي. دوی په ګمرک کې د ستونزو یادونه کوي او وایي که مشکلات یې حل شي نو عواید به نور هم زیات شي. په دې اړه سمیع الله غوښتون راپور لري.
د انخوی د ګمرک چارواکي وایي چې په روان کال کې په شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 30% عواید لوړ شوي دي. د انخوی د ګمرک د نظارت مدیر او د ګمرک سرپرست حاجي محمد عاشق وایي چې د کورنیو ګډوډیو له امله د انخوی ګمرک تر یوه زیاته وخته د سوداګرو پر مخ تړلی پاتې و، چې وروسته بیا په 1303 کال کې په فعالیت پیل وکړ او د دغه ګمرک دولتي ادارې نظامي کمیساري ملي امنیت آستراس شرکت د افسوتر شرکتونه او سرحدي ګمرک پال او عملا په کار بوختي. د انخوی د ګمرک سرپرست حاجي محمد عاشق وایي چې دولتي کارکوونکو په ګډون 2000 کسان د دغه ګمرک په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ورځې لږ تر لږه 10 موټر وارداتي مواد او 10 موټره نفتي مواد دغه ګمرک ته راځي. ګمرکي مراحل یې ترسره کېږي او عواید د دولت په حساب انتقالېږي. نوموړی زیاتوي د روان کال د شپږو میاشتو زموږ عواید څه د پاسه 8.5 میلیونه 2,250,000 افغانیو ته رسیږي، چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 30% عواید مو لوړ شوي دي. د انخوی د ګمرک سرپرست وایي چې د دوی د کارونو په وړاندې زیاتې ستونزې پرتې دي. د ګمرک ودانۍ په داسې ځای کې جوړه شوې ده چې د یو متر خاورې او ریګ له امله موټر ګمرک ته نشي ننوتلی.
مثلا کلین ندارم، وسایط تخلیه او بار ندارم،
پور کلیپ د بارونو د کښته کولو بارولو وسایل نه لرو. نوموړي دا هم وویل چې د دغه ګمرک له لارې د ورځې 15-30 موټر صادرات هم کیږي. د انخوی د ګمرک سرپرست وایي که چیرې زموږ تخنیکي ستونزې هوارې شي، دولتي عواید به مو لا څو برابره لوړ شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اتو بجو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروگرام لرو که نظر لری د موضوع په ارتباط. البته موضوع به په همغه وخت درته اعلان کو. نو ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. ازادي رادیو هم داراست د پنجشنبه په ورځ د ازادۍ په څپو کې او د شنبه په ورځ تر شنه اسمان لاندې پروگرام لري چې له صاحب نظرانو او کارپوهانو او دغه راز چارواکو سره خبرې کوي او هغوی ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عنایت غزنوی له غزنی څخه د ولسمشر کرزي د هغې مرکې په ارتباط چې په وروستیو کې له یوه پاکستاني خصوصي تلویزیون سره کړې وه لیکلي. د کرزي صاحب خبرې د افغانستان په ګټه و هم په زیان دي. پاکستان د هند نفوذ په خاطر چې په افغانستان کې لري له طالبانو سره مرسته کوي. ولسمشر کرزي په دې ډول پاکستان ته ډاډ ورکوي تر څو چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي او په افغانستان کې یوه دایمي سوله راشي. سید آغا دانشمل د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ څخه لیکلي. زه د جیو تلویزیون سره د حامد کرزي مرکه مثبت ارزیابي کوم، ځکه باید د پاکستان خلکو ته دا معلومه شي چې د افغانستان حکومت د پاکستان پر ضد نه دی، خو پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. دلاور ایوبی د کابل له پوهنتون لیکلي. لوی جرګه باید داسې پریکړه وکړي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو وګړو ګټې خوندي سي او د یوه ټبر یا یوې ډلې په ګټه نه وي. شیرین زمان خو غنی له کابل په خپل راستول پیغام کلی کلی دی. د کابل د پولیس خشتي، پولیس سوخته او جوی شیر په سیمو کې ګنش میر پودریان او د نورو نشي موادو استعمالونکي په شکارا نشي کې بیا او د نشي موادو پلورونکي هم حملته موجود دي، خو حکومت هیڅ غم نه خوري. لدی سره زموږ د لومړی خبرې مجله وخت پاتې ورسید، خو بل خبرې مجله هم لرو چې دای قادر حبیب وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای ساروان. شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. امیدوار هستم که روز خوش را آغاز کرده باشین. ساعت 7:30 است. امروز یکشنبه 8 اقرب 1390 و 30 اکتبر 2011. در این مجله خبری که با ما هستین، در صدر گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم از تلفات سنگین به نیروهای آمریکایی در کابل و به گفته ریاست امنیت ملی از جلوگیری حملات بزرگ در این شهر خواهید شنید. مطالب و گزارش های دیگری که در ادامه این مجله خبری برایتان معرفی و تقدیم خواهیم نمود. اما نخست مهمترین خبرها. سیزده آمریکایی و 3 استرالیایی در 2 حمله جداگانه در افغانستان کشته شدند. 20 سرباز اردوی سوریه در نتیجه درگیری ها با افرادی که ظاهراً از صفوف اردو این کشور جدا شدند کشته شدند. صدر اعظم عراق میگوید در عملیات علیه اعضای سابق حزب بعث 615 تن بازداشت گردیدند. تفصیل اخبار. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند 13 آمریکایی در نتیجه یک حمله انتحاری در غرب شهر کابل کشته شدند. یک انتحار کننده با موتر پر از مواد انفجاری دیروز در کابل کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داد که به گفته ناتو در اثر آن 5 سرباز و 8 کارمند ملکی این نیروها کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این حمله کشته شدن 3 غیر نظامی افغان و 1 پلیس را تایید کرده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در یک تحول دیگر، یک زن انتحار کننده در اسدآباد مرکز ولایت کنر خود را در مقابل ریاست امنیت ملی این ولایت انفجار داده که در اثر آن 2 محافظان ریاست جراحت برداشتند. 3 مربی نظامی استرالیایی دیروز در اثر آتش باری فردی که یونیفرم اردوی ملی را بر تن داشت در ولایت اروزگان کشته شدند. ناتو و قماندانان در محل گفتند در این حادثه نخست 2 سرباز خارجی کشته شده بودند، اما یک سرباز دیگر در اثر زخم هایی که برداشته بود بهتر جان داد. بریج جنرال عبدالحمید وردک قماندان قل اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت که در این حادثه به شمول ترجمان افغان 7 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات گفتند که حمله کننده در اثر مبادله آتش کشته شده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. 2 پلیس سرحدی دیروز در قندهار به اتهام کشتن 6 فرد ملکی به جزای مرگ محکوم شدند. در یک اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار آمده است که یکی از این 2 پلیس قماندان پوسته و دیگر برادر وی میباشد که در یک پوسته در اسپین بولدک افای وظیفه میکردند. آنها 6 ملکی را به اتهام اینکه گویا آنها با مخالفین مسلح ارتباط داشتند کشتند. فیصله محکمه استیناف دیروز به آنها اعلان شد. در اعلامیه همچنین آمده است که 4 پلیس دیگری که در این پوسته با این قماندان یک جا وظیفه اجرا میکردند نیز به مدت‌های مختلف حبس محکوم شدند. و در منطقه و جهان، 20 سرباز اردوی سوریه در نتیجه درگیری‌ها با افرادی که ظاهراً از صفوف اردو جدا شدند کشته و 53 تن دیگر جراحت برداشتند. یک اداره ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا میباشد در یک اعلامیه گفته است که این برخوردها در منطقه بابا عمر همس رخ داده است. این سازمان همچنین گفته است که حداقل 12 تن دیگر در سایر مناطق این شهر در نتیجه فایر تیراندازان و مردان مسلح کشته شدند، در حالی که به گفته منبع تعداد نامعلوم توسط نیروهای امنیتی این کشور در منازلشان کشته شدند. اداره ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در ولایت ادلیب در نزدیکی مرز ترکیه یک بسی که کارکنان امنیتی را انتقال میداد در کمین مردان مسلح قرار گرفت که در نتیجه درگیری میان آنها 10 کارمند امنیتی و 1 حمله کننده کشته شده. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در یک مصاحبه با روزنامه سند تلگراف چاپ بریتانیا گفته است اگر قدرت‌های غربی در سوریه مداخله کنند باعث خطر به گفته وی زلزله خواهد شد که تمام شرق میانه را تکان خواهد داد. صدر اعظم عراق دیروز گفت در یک عملیات امنیتی که هدف آن اعضای حزب حاکم سابق بعث عراق بود 615 تن بازداشت گردیدند. نوری المالکی درباره جزئیات این عملیات که در چنل تلویزیونی عراقی به نشر رسید گفت دلیل وجود داشت که بازداشت شدگان یک تهدید امنیتی را به بار می آوردند.
يخططون على اساس بانسحاب القوات الامريكيه
وای میگوید آنها بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق پلان های را در نظر داشتند آنها اشتباها فکر میکردند که شاید خلای امنیتی به میان آید و این وهم و خیال نادرست آنها و برخی کسان دیگر میباشد هرگز این خلای امنیتی به میان نمی آید در حالی که نوری المالکی نگفت که این عملیات تصفیهی چه زمانی انجام شد اما در اعلامیه وزارت داخله عراق روز پنجشنبه صادر گردید گفته شده بود که نیروهای امنیتی در روزهای اخیر 500 نفر را دستگیر کردند مقامات رسمی اسرائیل و فلسطینیان میگویند اسرائیل ملیشیای فلسطینی را دو بار مورد حمله هوایی قرار داده که آنها با حملات راکتی بر شهرک‌های در جنوب اسرائیل پاسخ گفتند مقامات فلسطینی گفتند 7 شب نظامی در این حملات هوایی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند در حالی که اسرائیلی‌ها از زخمی شدن چندین غیر نظامی خبر دادند و مایکل دی هنگز شاعر 70 ساله و وزیر سابق هنرهای آیرلند به حیث رئیس جمهور جدید این کشور تایید شد او عضو حزب کارگران کشور می باشد هیگنز می گوید دوره 7 ساله او شامل نظریات و تحولات خواهد بود هیگنز جانشین ماری مک الیس شده است خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 1.5 FM شنیدین ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه این مجله خبری که با ما هستین در گزارش هایی که برایتان گرد آورده ایم مشنوین 17 نفر به شمول 13 آمریکایی در حمله انتحاری دیروز در کابل کشته شدند مقامات امنیتی ملی میگویند از دو حمله بزرگ در شهر کابل جلوگیری کردند
با منظور حمله انتحاری و انفجاری بالای مدیر تجارتی گلبهار سنتر و ریاست عمومی امنیت ملی اول به لغمان اعزام شده بودند
در این حال رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ولسی جرگه گزارش وزارت دفاع آمریکا را تایید میکند که عملیات شورشان در افغانستان کاهش یافته اما میگوید
عملیات کاهش یافته اما شیوا و تکتیک بدل شده به دلیل از اینکه حملات انتحاری در شهرهای بزرگ سر و صدای زیاده را برشمرده
بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان را نیز مرور خواهیم کرد اینجا رادیو آزادی است در کنار این که رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را بخونین و برنامه‌های هفته‌وار رادیو آزادی را هم به ذوق خود انتخاب کنین و بشنوین نشانی ما azadiradio.com یا azadiradio.org از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. قمندان عمومی نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان حمله انتحاری دیروز در کابل را که در نتیجه آن 17 تن به شمول عساکر خارجی کشته شدند محکوم کرد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان یا ایساف میگویند در این حمله 13 خارجی به شمول 5 سرباز ایساف و 8 کارمند ملکی آنها کشته شدند. جنرال جان آلن گفت جنگجویان مسلح مخالف میخواهند این حقیقت را پنهان کنند که حمایت مردم و کنترلشان را به مناطق از دست دادند. همچنین پاکستان و آلمان این حمله انتحاری را محکوم کردند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان گفت که از حمله بر نیروهای ائتلاف و افغانان غیر نظامی خیلی متاثر شده است. وزیر خارجه آلمان همچنان این حمله را تقبیح کرده و در یک اعلامیه گفته است که آلمان با اعضای خانواده ها و وابستگان قربانیان این حمله خود را غمشریک می داند و برای آنان که جراحت برداشتند شفای عاجل می خواهد. رئیس جمهور حامد کرزی در یک اعلامیه این حمله را که مسئولیت آن را طالبان مسلح با عهده گرفتند محکوم کرده و آن را کار دشمنان صلح و ثبات افغانستان می داند. دیروز در کابل یک انتحار کننده با موتر پر از مواد انفجاری به کاروان نیروهای خارجی نزدیک شده خود را انفجار داد که در نتیجه آن 17 تن شامل 13 خارجی و 4 افغان کشته شدند. ناتو میگوید در جمله 13 تن خارجی، 5 عسکر ناتو و 8 کارمند ملکی نیروها شامل بودند. برخی از آژانس‌ها همه این 13 تن خارجی را اتباعی آمریکایی خواندند. وزارت داخله افغانستان میگوید در میان 4 تن افغان که در این حمله کشته شدند یک پلیس، 2 متعلم مکتب و 1 فرد ملکی شامل بودند. یک شاهد عینی این حادثه گفت
که انفجار شد کلان موترم از جای یعنی کنده شد چهار تا تایر چقدر جب انفجار قوی بود که سعی کردیم که از خارجا یک نفر زنده مانده بود.
مقامات افغان معمولا در چنین حملات پاکستان را مسئول می دانستند، اما این بار یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان حمله انتحاری دیروز در کابل را تقبیح کرد. بعد از واقعه سقوط طیاره در میدان وردک، این حمله مرگبارترین حادثه در جریان 10 سال برای نیروهای خارجی در افغانستان به شمار می رود. حادثه دیروز نگرانی های را در رابطه با روند انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به قوای افغان به میان آورده است. در این میان سیمون گیس، یک نماینده عالی رتبه ملکی ناتو در کابل، قبل از حمله انتحاری بر نیروهای خارجی در یک نشست خبری گفت: ما از تطبیق انتقال مسئولیت ها مطمئن هستیم. اگر وضعیت امنیتی افغانستان را نسبت به 2 سال پیش مقایسه کنیم، ما در عرصه امنیت در برخی مناطق پیشرفت های مهم را می بینیم. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا در مورد وضع امنیتی در افغانستان گزارشی را به نشر رسانیده که در آن آمده است وضعیت امنیتی افغانستان بهبود را نشان می‌دهد. گزارش می‌نویسد به استثنای ولایتی که در امتداد سرحد با پاکستان قرار دارند، وضعیت امنیتی دیگر مناطق بهبود یافته است.
شنیدین که ناتو میگوید 17 نفر به شمول 13 آمریکایی در نتیجه حمله انتحاری دیروز در غرب شهر کابل کشته شدند. در این حال یک سخنگوی اردوی کانادا گفته است که یک سرباز کانادایی به آژانس خبری فرانس پرس گفته است که یک سرباز کانادایی نیز شامل کشته شدگان می باشد. این در حالی است که روز پیشتر از این وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون در گزارش تازه درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفت که حملات شورشان در 6 ماه اخیر سال جاری نسبت به همین مدت در سال گذشته کاهش یافته. در این گزارش گفته شده که خشونت ها از ماه می به این سو در حال کاهش بوده. اما در داخل افغانستان چه احساسی در برابر وضعیت امنیتی وجود دارد؟ همین پرسش را در یک تماس تلفنی با شکریه بارکزای رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ولسی جرگه در میان گذاشتم.
حملات کاهش یافته، اما شیوا و تاکتیک بدل شده. بدل از اینکه حملات انتحاری در شهرهای بزرگ سر و صدای زیاده را در شما شاید شدید که چند سال قبل از امروز ولایت‌های بغلان، کندز، قندهار، هلمند، اروزگان، زابل ولایت بودند که رقم 4-5-6 حادثه به طور اکثر این ولایت‌های که نام گرفته صورت می‌گیرد. اما تکتیک نیروی دشمن سبب شده که عملات از اونا یا تربیتای از اونا تربیتای کلان باشه، اهداف بزرگ را اینا تشخیص و شناسایی کنند و عملات خود رو بده. مثلا وقتی ما در کابل میبینیم عملات انتحاری به چی گونه است.
در یک گزارش یک بار دیگر روی پناهگاه های مسئول تندروان مسلح در مناطق مرزی پاکستان تاکید شده، یک مشکل عمده تلقی شده. شما چی نتیجه گیری میکنین؟ از یک سو میگن که حملات کاهش یافته، از یک سو میگن که این پناهگاه ها بیشتر از پیش مشکل ساز است.
کاهش حملات نبرتون رفتیم، این فقط ارقام است. مثلا در گذشته ولسوالی جره ولایت قندهار شما میبینید که روزانه چندین حمله اونجا صورت میگرفت. بخشی از آن ولایت هلمند تحت این همی عملات شدید قرار داشت. یعنی فقط ارقامش پایین آمده. به این دلیل است که کاهش میگن. اما چالش و چلنجی که ما امروز برش به تامین امنیت مواجه هستیم متفاوتتر و مغلقتر از گذشته شده که من امیدوار هستم این دو موضوعی که با دیگهش مغالطه نشه. پناهگاه های امنی که در پاکستان وجود داره من فکر میکنم برای داشتن افغانستان با امن باید پاکستان با سیاست یک روح درست و منظم و متحد به جامعه افغانستان و جامعه جهانی عمل کنه. تا زمانی که تروریسم و دهشتگردی در لانه خودش در جغرافیای خودش از بین نره و بردش مبارزه نشه و از منابع تمدید کنندهش سند یا چک های سفید دوباره گرفته نشه ما به این مشکل فایق آمده نمیتونیم.
شکریه بارکزای رئیس کمیسیون امور دفاعی و امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان بود در گفت و شنود با رادیو آزادی.
ساعت 7:45 صبح است و یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین های این مجله خبری جلب می‌داریم. 17 نفر به شمول 13 آمریکایی در حمله انتحاری دیروز در کابل کشته شدند. مقامات امنیت ملی افغانستان می‌گویند از دو حمله بزرگ در شهر کابل جلوگیری کردند. در اثر درگیری بر سر تصرف زمین میان باشندگان ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار تعداد کشته و زخمی شدند. 20 سرباز اردوی سوریه در نتیجه درگیری ها با افرادی که ظاهرا از صفوف اردو جدا شدند کشته شدند. صدر اعظم عراق میگوید در عملیات علیه اعضای سابق حزب بعث 615 تن بازداشت گردیدند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. نشانی صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت گروه تروریستان خبر می‌دهد که قصد انجام حملات تروریستی بر ریاست امنیت ملی و یک مرکز تجارتی را در شهر کابل داشتند. سخنگوی این اداره دیروز در کابل از بازداشت شماری از گروه‌های تروریستی در ولایات دیگر نیز خبر داد. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارشی را دارد تا دقایق خدمتتان تقدیم میکنیم، اما نخست سید سمیع عباس با مرور به باستاب مسائل افغانستان در روزنامه‌های معتبر جهان.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان واشنگتن به مذاکره با ملا محمد عمر حاضر است. روزنامه از قول وزیر خارجه آمریکا خانم هیلری کلینتون نوشته است که میگوید واشنگتن اکنون حاضر است با ملا محمد عمر داخل مذاکره شود و این عمل را برای صلح افغانستان یک گام حیاتی می شمارد. به نوشته روزنامه این سخنان وزیر خارجه آمریکا یک تغییر جدی را در سیاست این کشور نشان می دهد، زیرا تا حال آمریکا سعی می کرد طالبان را به دو جناح تقسیم کرده و ملا محمد عمر را که به رهبر القاعده اسامه بن لادن پناه داده بود در انزوا قرار بدهد. روزنامه افسایت مقامات امریکا در اوایل تابستان سال جاری با شبکه حقانی هم به کمک پاکستان به میز مذاکره نشستند، اما در هفته گذشته قماندان شبکه حقانی سراج الدین حقانی به واشنگتن هشدار داد که تنها شورای کویته تحت رهبری ملا محمد عمر میتواند در مورد صلح بحث کند و نمیتوان جنگجویان آن را از رهبری آن جدا کرد. بنویسه روزنامه خانم کلینتون در این مورد دقیق گفته است در مذاکرات که جزء هر پروسه صلح در افغانستان خواهد بود، عناصر از شورای کویته باید در آن شامل باشند و به این شورا یک اندازه رسمیت داده شود. به گفته خانم کلینتون، تمام معلوماتی که آنها در دست دارند نشان می‌دهد که این شورا هنوز هم توسط ملا محمد عمر رهبری می‌شود. بنویسه روزنامه خانم کلینتون گفته است کوچکترین تمایل این شورا برای اشتراک در این پروسه نادیده گرفته نخواهد شد. به نوشته روزنامه تحلیلگران به این نظرند که بیانات وزیر خارجه آمریکا در این رابطه یک تغییر کلی و عمده را در سیاست آمریکا در رابطه با شورای کویته نشان می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود درباره تصمیم برای خروج سربازان آمریکایی از شهر کندهار مطلبی دارد که در بخش آن می‌نویسد کندهار یکی از مراکز مهم طالبان می‌باشد و چنین تصمیم شاید با خطرات همراه باشد. روزنامه واشنگتن پست می‌افزاید این تصمیم شاید طالبان را در منطقه گستاخ‌تر بسازد و آنها را به حملات بیشتر تشویق نماید. روزنامه اضافه می‌کند بعضی از افغان‌ها از این اقدام استقبال می‌کنند و ایده دیگر تشویش دارند. اما به نوشته روزنامه قماندان پلیس ولایت کندهار جنرال محمد سالم احساس گفته است وقتی که آیسف در مورد خروج از شهر کندهار صحبت می‌کند، هدفی نیست که آنها کاملاً از صحنه خارج می‌شوند. با گفته او این قوا مرحله به مرحله از منطقه بیرون می شود و پلیس افغانستان قدم به قدم امنیت را به دست می گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:49 صبح است. مقامات امنیت ملی افغانستان میگویند از دو حمله بزرگ در شهر کابل جلوگیری کردند. لطف الله مشعل سخنگوی این اداره دیروز در کابل همچنین از بازداشت شماری از گروه‌های تروریستی در ولایات خبر داده است. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند تروریستان تلاش دارند تا با استفاده از بلند منزل ها مراکز مهم را در شهر کابل هدف قرار دهند. سخنگوی این ریاست میگوید اخیراً افراد را بازداشت کردند که میخواستند تا حملات تروریستی را در شهر کابل انجام دهند. لطف‌الله مشار سخنگوی این ریاست به روز شنبه در یک نشست خبری گفت افراد بازداشت شده میخواستند حملاتشان را بر ریاست عمومی امنیت ملی و مرکز تجارتی گلبهار سنتر در شهر کابل انجام دهند.
افراد متذکره در مربوطات ولسوالی قرغی و لتلغمان با واسکت‌های مملو از مواد منفجره بعد از محاصره به نیروهای امنیت ملی تسلیم میشن و اظهار داشتند که به دستور شبکه قماندان چپاو در ولسوالی دارشه ولایت لغمان جهت فراوری تعلیمات نظامی و انتحاری اعظم شهر کویته پاکستان گردیده بودند و با منظور حمله انتحاری و انفجاری بالای مرکز تجارتی گلبهار سنتر و ریاست عمومی امنیت ملی اول به لغمان اعزام شده بودند و قرار بود به کابل بیان.
آقای ماشال همچنان گفت این افراد در شهر کویته پاکستان آموزش دیده بودند. سخنگوی این جسد گفت اخیراً شبکه‌های تروریستی به داخل مراکز تحصیلی نیز نفوذ کردند. آقای ماشال در این نشست از بازداشت 5 تن تروریست دیگر در ولایت‌های لغمان، تخار و میدان وردک نیز خبر داد که در جمع این تروریستان شمار از محصلین نیز شاملند. وی همچنان گفت اداره امنیت ملی در عکس‌العمل با این عملکرد مخالفین مسلح و جلوگیری از تکرار این فعالیت‌ها بعضی برنامه‌های را روی دست دارد، اما آقای مشعل از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:51 دقیقه صبح از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه درگیری میان شماری از باشندگان ولسوالی شنوار ولایت ننگرهار و نیروهای امنیتی چندین تن کشته و زخمی شده. گفته شده درگیری بعد از آن رخ داد که قوم سیپای یک توافقنامه را نقض کرده و دیروز دوباره یک دشت دولتی را تصرف کرد. تعداد تلفات و از زخمی ها را هر دو جانب زد و نقیز ابراز کردند. شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش میدهد.
آمار دقیق تلفات در واقع شینوار ننگرهار تا هنوز هم روشن و آشکار نیست. مولوی شمال خان عثمانی یکی از بزرگان قومی شینوار گفت تا به حال در حدود 25 تن کشته شدگان تثبیت گردیدند. با اساس پالیسی نادرست مسئولین حکومتی که همیشه نادرست اقدام میکنند در حل منازع شینوار همچو کردند. پوسته ها را ایجاد نکردند. مردم قبیله سیپای به دشت آمدند، با پلیس درگیر شدند و بعدن از سوی قوای ائتلاف بمبار شدند. تا به حال بیش از 25 تن شهدا تثبیت شدند و یک تعداد شهدا و مجروحین مفقود الاثر میباشند. تعداد مجروحین از 100 تن بالا میباشد. اما احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار میگوید شاید تعداد همه تلفات در حدود 7 الی 8 تن باشند و این واقعه به خاطر به وقوع پیوست که آنها قوای امنیتی را هدف تیراندازی قرار دادند. هر دو قبیله تعهد کرده بودند که به مدت 3 سال آتش بس می کنند و دشت و همه سنگرها را تخلیه می سازند. همان قسم کردند، جرگه را نیز تعیین کردند و به اساس فیصله جرگه هر دو فریق از دشت برآمدند. اما متاسفانه که یک تعداد مغرضین قبیله سیپای روز جمعه دوباره آمدند و دشت را تصرف کردند. نه تنها که آنها از فیصله جرگه سرکشی کردند، بلکه دو مرتبه بالای قوای امنیتی تعرض کردند. در نتیجه این تعرض 3 تن از پلیس مجروح و 2 رنجر پلیس خسارمند گردیدند. پلیس مجبورن از خود به دفاع پرداختند که در نتیجه این درگیری طبق معلومات اولیه 3 الی 4 تن آنها کشته و 3-4 تن دیگرشان مجروح شدند. و میگوید هلیکوپترهای قوای ائتلاف در حمایت به قوای امنیتی مانورهای هوایی را اجرا کردند. قوای ائتلاف بین‌المللی که به حمایت قوای افغان می‌پرداختند از کابل تا یک اعلامیه گفتند که 30 تن افراد مسلح را کشتند. بعضی از گزارشات حاکی است که ده‌ها تن آنها از سوی حکومت بازداشت نیز گردیدند. قبیله‌های سیپای و علی شیرخیل قوم شینوار از مدت 2 سال به این طرف به سر یک دشت دولتی درگیر شدند که تا اکنون ادامه دارد. در این مدت‌ها ده‌ها تن از دو جانب کشته و زخمی شدند. کلینیک ها، مکاتب و همه راه‌های مواصلاتی این دو قبیله مسدود می باشند. منابع حکومتی می گویند فعلا در منطقه وضعیت نرمال می باشد.
تا 2 روز دیگر کنفرانس درباره افغانستان در سطح کشورهای منطقه در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود و در این حال قرار است ماه آینده در ماه دسامبر کنفرانس بن در آلمان برگزار شود که موضوع بحث آن باز هم افغانستان است که در این کنفرانس کشورهای کمک دهنده به افغانستان هم اشتراک میکنند. در این حال جرگه هماهنگی جامعه مدنی افغانستان میگوید مکانیزم درست برای شرکت کننده های شرکت نماینده های واقعی جامعه مدنی در نشست دوم بن وجود ندارد، ولی مقامات حکومت در پاسخ به این نگرانی ها میگویند هیئت در کنفرانس بن شرکت خواهد کرد که از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
عبدالرحمن هوتکی رئیس جرگه همانگی جامعه مدنی افغانستان بروز شنبه در نشستی که به منظور ارائه طرح پیشنهادی جامعه مدنی در مورد کنفرانس بن در کابل برگزار شده بود، به شدت از آنچه نبود مکانیزم شفاف جهت شرکت اعضای جامعه مدنی در نشست بن خواند انتقاد کرد و چنین گفت:
جرگه هماهنگی جامعه مدنی از حکومت افغانستان و جامعه جهانی به طور جدی تقاضا دارد تا مسئولان سفارت آلمان را فرا خوانده و حضور اعضای جامعه مدنی به شمول جرگه هماهنگی جامعه مدنی را در نشست بن به اساس یک میکانیزم سراسری یقینی بسازد. اگر شرکت اعضای جامعه مدنی به طور شفاف در کنفرانس بن صورت نگیرد، جرگه هماهنگی جامعه مدنی مجبور می شود که به مردم مراجعه کند و در داخل و خارج از افغانستان، به خصوص در شهر بن، از حال تا زمان کنفرانس بن از طریق کنفرانس ها، نشست ها و تظاهرات صدای ملت خود را بلند کنند.
آقای هوتکی همچنان گفت کمیسیونی که مسئولیت انتخاب اعضای جامعه مدنی را برای شرکت در نشست بن به عهده دارد در کارهایشان به طور شفاف عمل نمی کنند. در همین حال صفت الله صحاف صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به اساس یک میکانیزم شفاف در نشست بن شرکت خواهد کرد که در آن حضور نمایندگان تمام اقشار جامعه به شمول اعضای جامعه مدنی در نشست بن تضمین شود.
حکومت افغانستان مصمم است که در کنفرانس بن هیئتی که از افغانستان می رود باید دارای ویژگی های باشه که به همه اقشار و فعالین جامعه در اون رول داشته باشند، که بدون شک جامعه مدنی همچنان شامل این هیئت خواهد بود. مکانیزم خاصی وجود داره که اون مکانیزم جوابگوی این تشویش ها انشاءالله خواهد بود.
قرار است کنفرانس دوم بن در ماه دسامبر سال جاری میلادی در آلمان برگزار گردد.
فریبا وایدی از کابل گزارش میداد. در این حال قرار است به روزهای سه شنبه و چهار شنبه کنفرانس استانبول در ترکیه درباره افغانستان برگزار شود که کنفرانس بن بعد دنبال آن دایر می شود. شنونده عزیز، می خواهیم که امروز در برنامه میکروفون شما نظر شما عزیزا را در مورد این کنفرانس ها بشنویم که به نظر شما این کنفرانس ها برای برقراری ثبات و آینده افغانستان تا چه حد مهم است. به دنبال خبرهای ساعت 8 با شما هستیم و تلفن ها و میکروفون های رادیو آزادی را در میکروفون شما در اختیار شما قرار می دهیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین دیروز گفت که بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان در سال جاری میلادی کاهش یافته. جزئیات بیشتر از مقیم نائب میشنویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که امسال 60 هزار مهاجر به طور داوطلبانه به کشورشان افغانستان عودت کردند که از آن جمله 43 هزار از پاکستان و 17 هزار از ایران میباشند. این اداره همچنان میگوید هرچند شمار مهاجرین که از ایران در جریان امسال بازگشت کردند دو برابر سال گذشته می باشد، اما در تعدادی که از پاکستان عودت نمودند 59% کاهش به عمل آمده است. گفته می شود تعداد زیاد مهاجرین افغان در ایالت خیبر پشتونخوا و بلوچستان پاکستان زندگی می کنند، مناطقی که در امتداد سرحد با افغانستان قرار دارند و مناطق ناامن به شمار می روند. اداره امور مهاجرین ملل متحد می گوید اکثر افغانان مهاجر از برگشت به مناطق ناامن افغانستان خودداری می کنند، زیرا در مناطق ناامن افغانستان انکشافات معدود صورت گرفته است. افغانان مهاجر می گویند وضعیت بد امنیتی و کمبود فرصت ها برای زندگی در این مناطق از جمله دلایلی هستند که آنها از عودت به وطنشان ابا می‌ورزند. در جریان سه ده جنگ در افغانستان میلیون ها افغان به پاکستان، ایران و دیگر کشورهای همسایه مهاجر شدند.
با هم از پیام هایی که شنونده های رادیو آزادی از سیم کارت های اتصالاتشان به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستادن. شیرعلی فرزاد از کابل می نویسد هدف از برگزاری جرگه عنعنوی به مصرف رساندن پول های گزاف است، چنانچه را آسان به کف آوری ارزان از دست می دهی، ولی به نظر من پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان امر ضروری است، چون برای رسیدن به ثبات دائمی در کشور راه دیگر وجود ندارد.
شنونده ما محمد آصف طاهری از ولسوالی جرم بدخشان در اسمس می نویسه نبودن وظایف برای محصلین که از مؤسسات تحصیلات عالی فارغ می شوند، پیوستن آنها را با مخالفین دولت مساعد می سازد. شنونده دیگر ما از شهر کابل آقای محتشمی در پیام می نویسند روند انتقال تقویت رزمی لوجستیکی و مالی نیروهای امنیتی کشور را نشان می دهد و یا نمایشی و آنفریبی می باشد، زیر اردوی ملی و جز نیروی بشری از امکانات نظامی برخوردار نیست.